مشال راډیو د مهال په پیښور کې د ماسپخین دوا او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په دې خبرونه کې چې د کرخې پر غاړه نومیږي زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په د افغانستان د سولې بهیر بیا پیلولو پر موضوع نن هم په کابل کې غونډه روانه ده او په همدې موضوع باندې موږ له دوو پوهانو سره هم خبرې کوو. ستاسو نظرونه به هم په خبرونه کې شاملو او له تاسو به هم دا پوښتنه کوو چې تاسو څومره هیله من یاست افغانستان د سولې بهیر بیا پیلولو دغو هڅو ته. خو د دغې بحث تر پیل مخکې ورزو عبدالحی کاکړ ته د دې مهال خبرونو لپاره.
سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د فروری تر پایه له وسله والو طالبان سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. د افغانستان د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې ځان وژونکي برید کې د مړو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د درولو لپاره هغه پلان اعلان کړي چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د 18 تاریخ له نیمې شپې څخه به عملي کېدل پیل شي. وسم د خبرونو تفصيل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د فروری تر پایه له وسله والو طالبان سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. صلاح الدین ربانی د خبره نن په کابل کې د افغان سولې عمل په لړ کې د پاکستاني، افغان، چینایي او امریکایي چارواکو څلور اړخیزې غونډې ته وکړه چې لا هم روانه ده. دای وای زه مطمئنم چې زموږ نننی بحثونه د اسلام آباد او کابل تیرو څلور اړخیزو غونډو روان بهیر ته لا نوره ګټه ورسوي. تر هغې وروسته چې په اسلام آباد کې درېمې غونډې کې ځانګړې پریکړې وشوې، نن هم موږ غواړو چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د دې میاشتې تر پایه پورې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو جزئیات تیار کړي. برخو پرون د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR په یو خبر پاڼه کې وویل چې جنرال راحیل شریف د قطر په سفر تللی او هلته له چارواکو سره د طالبانو د دفتر له لارې د سولې مذاکراتو د بیا پیلولو په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. خو بلخوا بیا افغان ولسمشر اشرف غني په رسمي توګه د سولې عالي شورا د رهبرۍ نوي غړي اعلان کړل. د دغې شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلاني ټاکل شوی او شپږ مرستیالان لري. افغان ولسمشر د سولې شورا د غړو د معرفي په مراسمو کې وویل چې د سولې شورا نوي غړي به د سولې په ټینګښت کې رغنده رول ولوبوي. د پاکستان کراچي پولیس داوا کوي چې پرون د ګل پورز ناوخته د لشکري جنگوي او القاعده بري صغیر نه قانونه ګرځو سو ډلو خلاف عملیاتو کې دولس مشکوک وسوال وشل دي. پرون د ملي پولیسو مشر راو انور خبر اعلان ټول اته وسوال په پیپری او څلور په ګډاب سیمه کې وشل سوي.
ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلته کاروایی وکړه او د بل لخنه پرې وسلوالو ډزې وکړې. د څو ساعتو د پولیس مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوي. پنځه کلاشنکوفونه، درې تماچې، په لویه شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوي دي.
تر اوسه لشکرې جنګوي او القاعده بري صغیر وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ځانوژونکي برید کې د مړو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وسو، لس تنه نور یې ټپیان کړل. د پروان د امنیت قمانداني جنرال محمد زمان مموزي نن مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوي زیاتره ولسي خلک دي. د وای برید د سیاګرد په سیمه ییز کلینیک کې سوی، څلور سیمه ییز پولیس پکې وژل شوي او نه ولسی وګړي پکې هم وژل شوي. لس نور ملکیان ټپیان دي. ټپیان د محل د پروان ملکی روغتون ته انتقال شوي دي. وسوال طالبانو د دې برید ذمواري منلی ده. د افغانستان کونړ امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو په حمله کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل نن مشال ریډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د ناړۍ ولسوالۍ اړونده د جبې په سیمه کې شوې ده. ښاغلي سید خیل زیاته کړه چې په دې حمله کې درې طالبان هم وژل شوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې 15 پولیس وژل شوي خو چارواکي یې نه مني. روس هغې چې مختونی خپل پولی د افغان کډوالو لپاره تړلی، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي نسی کولای خپل هیواد د کډوالو په کیمپ بدل کړي. د مختونی د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي سربیا، کرویشیا او سلوینیا پریکړه کړې چې په دې هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر کم سي. د چارواکو په خبره په تیرو څو ورځو کې د تر شپږو سو زیات افغانان له دې هیواده بیرته مختونیه ته استول سوی دی. در ریپورتر نوخی دا محل دا 5000 پا شاوخا کی افغان کدوال پا یونان کی چی لمقدونیا سر گرده پول لری ایسار دی او اروپا تا دا ننوتو لیجازه نور کول کشی. دا افغانستان دا کدوالو رستنی دون کچار وزیر سید حسین عالمی بلخی مشال ریدو تول لاروپای وادونو چخه دا تمنه کشی چی دا کدوالو سر دی دو گونه چلن وکری. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د درور لپاره هغه پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د 8 تاریخ له نیمې شپې څخه به عملي کېدل پیل سي. د دوشنبې په ورځ خبره شوې یوه ګډه خبر پاڼه کې دواړو هیوادونو ویلي د جنګبندۍ د تړون کې د داعش له القاعده سره تړلې د النصره او د ملګرو ملتونو لخوا ترګري اعلان شوي ځینې وسوالې ډلې شاملې نه دي. ویل شوي چې د شام په کړکیچ کې شیلې غاړې د فروری تر 16 نیټو پورې د جنګبندۍ د دې لوازنامې سره خپل توافق ښودلی سي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دا پلان په شام کې د رواني مینې تویدنې د مخنیوي لپاره یو رښتونی ګام دی. د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګونټانامو زندان د تړلو لپاره د هغه رپورټ د ورکولو تیاری کوي چې له ډیر وخت راهیسې یې انتظار کېدی. ګونټانامو زندان په 2002 کال کې پخواني ولسمشر جاج ډبلیو بوش د افغانستان د جګړې زندانیانو د ساتلو لپاره پرانستی و. اوسنی ولسمشر باراک اوباما د خپل کار د پیلولو راهیسې د دې زندان بندول غوښت. هغه استدلال کوي چې اسلامي سخت دریځ د جیل د نورو کسانو د برتې کولو لپاره د انګېزې په توګه کاروي، خو هغه د کانګرس د مخالفت سره مخ دی. نن د پاکستان سپر لیگ شل ورځې میچونو فائنل د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیټیټر لوبډلو ترمنځ کې شي. دوبۍ کې کېدونکي دا میچ د پاکستان په وخت شپې په 9 بجو پیل شي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم په اسلام آباد کې احمد الله د موسم او کرنسي حال دراوروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.14 روپۍ 50 پیسې او 1.14 روپۍ، یو پاوند 1.9 روپۍ او شپېته پیسې او 1.50 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ شل پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 2.8 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د کرخې په غاړه.
د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه خبرونه کې مزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، له څو میاشتو راهیسې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره غونډې روانې دي. په دې لړ کې نن هم په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي پر دې سره خبرې کوي چې طالبان د سولې مستقیمو یا نیخ په نیغه خبرو ته حاضر کړي. له دې سره سره د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم قطر ته سفر کړی او په اړه یې ویل کېږي چې هلته ښایي له میشتو طالب مشرانو سره رابطې وکړي. سمو د مخکې د کاناډا یوې ادارې په ګواښ هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت پخوانیو چارواکو او ځینو پوهانو یو غونډه برابره کړې وه چې پکې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشوې. البته نن له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون یو خبر خپور کړی چې پکې ویلي چې حزب اسلامي او د طالبانو د سولې بهیر ته زیاته هیله مندي نه ده ښودلې. موږ نن په کرخې پر غاړه خپرونه کې هڅه کوو چې د شخړو هواري پر موضوع یو داسې بحث وکړو چې ځان په درې پوه کړو چې دا ډول بهیرونه یا عملونه څنګه ترسره کیږي او آیا هیله مندۍ وړ دي او که څنګه. په خپرونه کې را سره په کابل کې د شخړو او مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي او د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف میلمانه دي. تاسو هم د فیسبوک او ټلیفون له لارې را سره په خبرونه کې برخه اخیستی شئ. زموږ د میلمنو پر نظرونو تبصره کولی شئ او له هغوی پوښتنې کولی شئ. حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. پروفیسر صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خوشحاله اوسئ چې وخت مو راته راکړ.
ډیر مهرباني تشکر
خا اوریدونکو تاسو را سره په فیسبوک باندې یو پوسټ لیکلی دی هلته مې هم ځنې پښتنې درته لیکلی دي هلته هم خپل نظر را سره شریکولی شئ دغه نظرونه بیا زه د خپل دوو پوهانو سره شریکوم او دوی به ورباندې خپله تبصره ورکوي یا شننه به کوي همداسې کولی شئ چې را سره رابطه وکړئ که په پاکستان کې یاست په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ په وړیا ډول راته ټلیفون کولی شئ له دې سره سره د ټلیفون څلور نور شمېرې هم لرو په هغې هم را سره رابطه کولی شئ او د افغانستان د سولې بهیر په اړه باندې خپل نظر را سره شریکولی شئ تبصره کولی شئ زموږ د میلمنو پر خبرو او یا له هغوی پوښتنې هم کولی شئ نو د ټلیفون شمیرې په دې اعلان کې واوري
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي
00 24 11 40 25 00 24 11 40 25 00 24 11 40 25 00 24 11 40 25
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ
0800 22 0 33
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ
پته یې ده مشال رادیو
د کرخې پر غاړه خپرونې ته را سره غوږ یاست او حکمت الله اعظمي چې په کابل کې د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی دی او د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف را سره دي دواړو میلمنو ته به دا ووایم چې تر دې مخکې چې زه دا خپرونه پیل کړم ما مخکې سات کې له قاضي حسن حقیار سره خبرې وکړې قاضي حسن اقیار څه موده مخکې د پګواش غونډې ته قطر ته ورغللی او له ده سره مې د نننۍ غونډې په اړه چې دا د بیجنګ کابل اسلام آباد او د چین د واشنګټن ترمنځ کېږي په دې اړه باندې مې هم ترنه پوښتنې وکړې او ده چې هلته څه لیدلی وو په قطر کې له طالبانو سره چې هغه غونډه شوې وه د هغې په اړه مې هم ترنه پوښتنې وکړې زه غواړم چې اول که ستاسو خوښه یي دغه مرکه خپره کړم او تاسو به واوري بیا به راته خپل نظر ور باندې راکئ چې څنګه تاسو څنګه شننه کوئ سید اعظمي صاحب او پروفیسر صاحب سید نو زه دا مرکه خپروم اول ما له قاضي حسن اقیار پوښتنه وکړه چې د پګواش په غونډه کې چې دی ناستو د څه ولیدل
پګواش په ناسته کې موږ چې د طالبانو د مشرانو سره کېناستو د هغوی خبرې مو اورېدې د هغوی نظریات مو اورېدې او زموږ سره په دې حیات کې هم د افغان حکومت رسمي او پخواني مهم چارواکي د کابینې غړي د پارلمان غړي وو دوی د افغان حکومت د نظر نه طبعا خبر وو دوی چې د دوی نظر وګرو ترمن نو مسافه کته دا مسافه ډېره کمه وه موږ ته ډېره مجوري پیدا شوه زموږ مجوري ته پیدا شوه او دوی نتیجې ته ورسېدو چې که چېرې واقعا ښه درېمګړي پیدا شي څو ښه وسطاتو کوي شي نو د افغانستان بحران په تفاهم او تفصیله باندې ژر هواریدی شي
اوس چې درېمګړي پیدا شوي دي بیجنګ د اسلام آباد دی او واشنګټن دی آیا دا ښه درېمګړي دي او که دي نو هیله شته دي چې دا به مسله حل شي
سره دې چې واشنگتن درنګړه نه ده کانادا واشنگتن ته د قضیې د اړخ په توګه به میګوري خو د دې غونډه سره دا چې په مذاکرات کې ناست ده په خبرو کې ونډه اخیستې ده د په ګنګړ کې چین چې د طالبان باور هم ور باندې ده د افغان حکومت باور هم ور باندې ده او تر ډېره حده پورې د افغانستان په قضایو کې د پرې نقش ترسره کړی دی نو دا امیدواري راپیدا کوي چې دوی او د پګواش جریان او د افغانستان د سولې نوی حرکت چې د نن مشرتبه معرفي شوه دوی د په ګډه هڅه سره د واقعا د افغانستان حکومت او امریکایان د ګرد عمق د طالبانو تر سولې وغواړي نو ډېر امید دا ده چې د افغانستان بحران د پر سولیز تفاهم او د یو اسانه هم د پیدا شي
خا قاضي اقیار صاحب تاسو د نننۍ غونډه چې روانه ده د څلور ترمنځ داسې در تخکاری چې د طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه به اعلان شي کنه د طالبانو لخوا دا معلومات تاسو سره شته دي چې کېدای شي هغوی ژر خبرو ته حاضر نه شي.
څومره چې زما برداشت زما باور ده، طالبان د هر افغان سره د حکومت سره د امریکایانو سره خبرو ته کښېني، خو شرط دا ده چې هغوی په دې یقیني شي، هغوی ته ډاډ ورکړل شي چې افغان حکومت یا امریکایان وخت نه ضایع کوي او د زر د عمقه خبرې کوي، د زر د عمقه د افغانستان د بحران بحران به هم غواړي. دغه اطمینان چې طالبان پیدا کړي هغوی خبرو ته آماده دي، خبرو ته یقیني.
یعنی دا هیله مندي شته دا چې دوی به حاضر شي، پر دې سربیره چې پخوا به دا شرطونه ورکول چې له افغانستانه چې بهرني ځواکونه ووځي نو بیا مونږ خبرې کوو، نو دا ځل به له داسې شرطه خبرو ته کم از کم حاضر شي چې افغانستان حکومت ته او واشنگټن ورته ډاډ ورکړي چې واقعا دوی خبرې کول غواړي، جدي خبرې کول غواړي.
بالکل، خو د اعتماد د فضا را پیدا کېده د هغوی د مهم شرط د هغوی د هغوی اصرار په دې و چې مخکې د دې نه چې خبرو ته کښېنو نو ځینې د اعتماد او د اوس د نیت د فضا د را پیدا کېدو لپاره باید ګامونه پورته شي او د لومړی به داسې وشو چې د دوی په مسرانې په سفر باندې بندیز اخلا شو، ځکه چې دوی د چیرې سفر ته دعوت کېږي او په دوی باندې بندیز وي نو دوی سفر څنګه وکړي، یا دا چې په دې باندې انعام خود شوی وي او دا دوی حرکت کوي یا کوم ګاونډي هېواد ته یا دوی چې رځي او د امریکایانو د خانې دوی په تورنس کښې وي یا په دې باندې انعام خود شوی وي، نو په دې خبره ده چې دوی بیا تعقیبي د دوی نوم کېږي، نو د دې دپاره چې دوی تعقیب نه شي نوم یې د تورنس نه به دوی ایسته شي، د دوی د سر نه به د انعامونه پورته شي او د باور د فضا د پیدا کېدو لپاره به د ځینې ګامونه پورته شي. هغوی د طالبانو دریځ دا و چې دا غوښتنې دا شرط نه ده، دا د سفر د اسانتیا دپاره یو وړاندیز ده چې که مونږ سفر کوو نو نو باید مونږ د سر نه بندیز اخلا شي، نو د تور مس را نه اخلا شي، که تور مس وي بندیزونه وي د مونږ په سفر باندې د مونږ د سفر امکانات نه وي، د مونږ په خبرو کښې څنګه ګډون وکړو. یعنې هغوی په دې ټینګار کوي چې دا د خبرو دپاره شرط نه ده، د خبرو د اسانتیا دپاره پیشنهاد ده.
د سیاسي چارو لپو قاضي حسن حقیار سره مو مرکه اورېده چې څه موده مخکې د پوګواش په غونډه کې په قطر کې موجود وو او هلته یې له طالبانو سره لیدلي ول. حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو ته راځم، دغه مرکه چې تاسې واورېده په دې کې د چې کومې خبرې وکړې ما ته څلور خبرې داسې نوټ کړي دي. یو دا ویلې چې د افغان حکومت پخوانیو چارواکو یا اوسنیو چارواکو او د طالبانو ترمنځ په دغه د پوګواش په غونډه کې ورته فاصلې کمې ښکاره کېدې. دا وایي که ښه درېمګړی نو هغه خو بیجنګ او اسلام آباد باندې اعتراض ونه کړ، په واشنگټن باندې د وکه حقیار چې هغه په خپله په دغه جګړه کې په شخړه کې واشنگټن دغه دی ککړ دی لاس لري پکې. او دریم د دا ویلي چې که اعتماد به فضا رامنځته شي، یعنی سفري بندیزونه او داسې شیان لرې شي له طالبانو نو دا به ښه وي. ده دا ونه ویلې چې طالبانو پخوا به تاکید کاوه چې بهرني ځواکونه کله افغانستانه ووځي نو بیا به خبرو ته کښېني. دا ځل د حقیر دا خبره هم وکړه چې دا شرطونه نه دي، طالبان وایي چې دا زموږ پیشنهاد دی، وړاندیز مو دی. دغه څلورو نقطو ته چې ګورئ څه درته ښکاري تاسو ته؟
ډېره مننه ساحل صاحب. اول خو اجازه راکړئ چې دا ووایم چې کوم غونډه چې پوګواش دایره کړې وه، اول ته د افغان سیول سوسایټي جامع مدني څخه همدارنګه او ځینې سیاسیونو راغلي وه، دا د یو خوا هم رسمي دریځ نه څرګندوي او نه څرګندولی شوی.
صحیح،
هلته افغان دولت کوم دولتي چارواکي په کښې کښې د نمایندګي نه کوه، همدارنګه طالبان هم هلته کوم کسان استولي وو هغه د دوی رسمي موقف یې نه څرګندوي. نو دا مذاکرات نه وه، دا فقط یو کنفرانس چې د جګړې د افغانستان په جګړه کښې چې کوم خلک یو نوه دخیل دي هغوی په کښې کښې کښېني او په ځینو د سولې په موضوع باندې خبرې وکړي، نو دا مذاکرات نه وه رسمي. او بل زه فکر کوم کله چې دا چې ولې طالبان هلته د بهرنیو ځواکونو وتل نه مطرح کوي، زه فکر کوم چې هغوی هم پر دې باندې اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دا ممکن نه دی، او دغه ډېر اپټمیست دا ډېر دوی د هغه اولو پرامیسز څخه وایي چې هغه ډېر لوړ وه، هغه وعدې خپل خلکو ته ورکولی چې مثلا تر څو امریکا ونه وځي موږ سوله نه کوو، نو دا اوس دوی په دې باندې زه فکر کوم په خپل پخوانیو خبرو باندې پښېمانه دي چې دا امکان نه لري، نو راځه خپل خپل تقاضاوي او خپل ډیمانډز باید راکم کړو. نو دا غزما نظر دی او زه فکر کوم کله چې بیجینګ ته راځي د یو درېمګړي په حیث باندې چې بیجینګ مطرح کوو یا چین مطرح کوو، زه فکر کوم دوی خپله هم ځینې ملحوظات لري چې بالخصوص د امریکا د حضور په وړاندې باندې. ګورئ، تاسو ګورئ بیجینګ به حتماً کوششونه کوي چې د افغانستان و مسلې ته و جنگ ته یو خاتمه یو سیاسي ځای حل پیدا شي، مګر هغه بیا په عین وخت کې دا ستونزم لري چې د امریکا یو فوجي حضور دی په خپل ګاونډ کې ولري. نو که چیرې هغوی طالبان دې ته اجروي چې سور دراشي، باید دغه مسله باید د واشنگټن سره هم حل شي، چې باید دوی د افغانستان د خاورې څخه د امریکا د حضور څخه کوم ستونزه ونه لري. نو دغه ستونزه ډېره پیچلې ده او دغه مجالس چې تر اوسه شوي دي دا کافي نه دي.
خا پروفیسر عبدالرؤف صاحب، کله چې داسې شخړې رواني، جګړه رواني، تر هغه وروسته بیا د سیاسي حل په اړه باندې غونډې شروع کیږي، دغه وس چې د افغانستان د سیاسي حل د پاره غونډې رواني دي، مسلسل څو غونډې وشوي، زله تاسو دا پوښتنه کول غواړم چې د سیاسياتو د استاد په توګه باندې آیا ولس، عام ولس ته دا هیلمندي په کار ده چې هیلمن ووسی چې وو دغه سی غونډې بل اخره یو نتیجې ته رسیدای شي کنه؟
دیکھیے مسکنیا صاحب، داسې ده چې دغه خبره صحیح ده چې هر څومره شخړې وي او هر څومره جګړې وي، بالاخره همدغه مختلف ګوندونه او ګروپونه واپس راځي او همدغه خبرو ته کینی. نو موږ هم دا امید لرو چې که چېرته دا مختلف ګوندونه او اړخونه په دې خبره باندې ترسي چې یاره ګنې موږ د کینو او دا مسله د حل کړو او په دې کې د مذاکراتو کو او خبرې د وړاندې بوزو، نو د عوامو هم دا امید پیدا کیږي چې ګنې دا شخړه به حل شي. خو دا چې کوم خبرې روانې دي یا د افغانستان دا کومه مسله چې ده، نو د دې چونکې وخت یې ډېر شوی دی، نو په دې وجه باندې که چېرته عوام او خلک امید لري نو ورسره دا هم لري چې ګنې د دې نه مخکې کوم کوششونه شوي دي، نو د هغې په د هغه د دې په نیز باندې چېرته کامیابۍ ته نه دي رسېدلي، نو یو تشویش ورسره هم د خلکو سره وي په داسې حالاتو کې.
دا د تشویش خبره تاسو وکړه په فیسبوک باندې، ځینې خلکو تبصرې کړي دي، اعظمي صاحب او پروفیسر صاحب دواړو ته یو دوه درې تبصرې لولم، تاسو بیا وګورئ چې دا خلک ولې داسې تبصرې کوي یا ولې داسې فکرونه کوي. الانور ننګیالی وزیر لیکي چې تر څو پورې امریکا او پاکستان د زړه له منځه کوشش ونه کړي یاسې وخت ضایع کول دي دغسې ډول غونډې چې دي. امریکا هر څه کولی شي، هر څه ویني، نو دا هر څه چې دوی ته دا ویني درول بندولی شي. همداسې متی الرحمان ملاخیل اډوال لیکي چې د سیمې هیوادونو امریکا او ملګري چې تر څو خپلو موخو ته نوي رسېدلي، خپلو مقاصدو ته نوي رسېدلي، سوله ناشونې ده. شهید الله شهید خیل لیکي چې د سیمې هیوادونه لکه پاکستان، امریکا او داسې نور چې خپلو مقاصدو ته ونه رسېږي، تر هغې په افغانستان کې سوله نشي راتللی. ایاز عاطف بیا بل کس ته یغه دی لیکي چې خفه نشي، زم یو تبصره کول غواړم، او هغه دا چې څوک په خپل کور کې د بل دشمن ساتي نو هغه دې د ګاونډي نه د خیر تمه نه لري، لکه څنګه چې افغانستان هند ته په سلګونه سفارتخانې ورکړي دي او همداسې افغانستان هم دا ولري. او بل دا چې د افغانستان کې بلا جنګیالي ګروپونه دي، نو افغان حکومت به کومې جنګیالي ډلې سره خبرې کوي؟ دغه اندېښنې چې دوی وخی اعظمي صاحب، دا خلک چې وایي دا سلګونه سفارتخانې خو یو ډول مبالغه کړې دا بهر تقدیر خدا د دغه څلورو کسانو نظر چې ما تاسو ته ولوستو، تاسو څه وایي د امریکا پاکستان ډیر زیات ولې یادیږي په دغه مسله کې؟ اوایا دا حقیقت هم دی او د څېړونکي په توګه باندې دا حقیقت دی چې رښتیا هم دغه هیوادونه خپل مقاصد او خپل دلچسپیانې لري چې هغه ګټو ته ورسیږي، خپلې قامي ګټې ترلاسه کړي، نو تر هغې وروسته بیا دا مسله حل کولی شي.
مننه سایل صاحب. که د امریکا په وړاندې باندې زه وایم، ګورئ دلته تر اوسه پورې موږ داسې یو کنکلوژن ته نه یو رسېدلي، یو داسې نتیجې ته نه یې رسېدل چې امریکا په افغانستان کې د مشکل برخه ده که د رای حل برخه ده. هغه په دې معنا چون چې طالبان دا وایي تر څو پورې د امریکا حضور فوجي حضور په افغانستان کې وي نو موږ به جنګ جاری وساتو. نو په داسې یو صورت حال کې زه فکر کوم چې امریکا دلته په غیر مستقیم باندې د مشکل برخه ګرځي چې تر څو پورې دوی موجود وي یعنی سوله نشته. په بل حال کې بیا که د افغان دولت نظر ورته وګورو، امریکا دلته ډېره افغان دولت بالخصوص نوی رئیس جمهور اشرف غنی پر دې باندې ډېر تاکید کوي چې امریکا په افغانستان کې خپل حضور لا زیات کړي، لا پیاوړی کړي تر څو پورې د ده دولت سپورټ کولای شي. مګر دا د پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی په وخت کې بدل و، هغه غوښتل چې امریکا دې د افغانستان ولاړ شي. نو باید اول دا معلوم شي چې آیا امریکا د رای حل برخه ده که د مشکل برخه ده.
تاسو ته د یو څېړونکو په توګه څه ښکاري، امریکا په خپله مشکل دی که نه د حل برخه ده که نه دواړه دي؟
زه فکر کوم چې په دواړه دي، چون چې تر څو پورې چې دوی امریکایي حضور وي طالبان سولې ته نه راځي، دا یې لومړی شرط دی. او د دې څخه که چیرې طالبان د دوی په حضور کې سوله وکړي نو دا طالبانو ته یو سیاسي خودکشي ده، یو سیاسي ځانمرګی دی، چې چون چې ټول خلک به ورته وایي هغه خپل فالوورز یا خپل کسان چې د دوی
پلویان
ورته وایي چې دا پلویان دا دومره وخت مو نو څه کول، دیارلس کاله مو جنګ د همدې لپاره و چې امریکا ووځي، اوس هغه ایسته تاسو سوله کوي نو هغه به ورسره مشکلات پیدا شي. او بل د افغانستان دولت د نظره کورته ګورو، د دې بیا ګارنټي نشته که چیرې امریکا ووځي طالبان به سولې ته راشي. د دې راتله نه ګارنټي دا ده که چیرې طالبان ووځي په طالبان که چیرې امریکا د افغانستان ووځي په طالبانو کې دا نظریه ډېره قوي کېږي چې دوی حکومت نیولی شي، دوی د افغان دولتي امنیتي ځواکونو پر وړاندې ډېره ښه جګړه دوی فکر کوي چې کولی شي او بیا وخت رسېدلی شي. نو په دې خاطر افغان دولت اصرار کوي او هڅې کوي چې امریکا باید خپل کومکونه د افغانستان سره په نظامي اقتصادي او سیاسي دغه باندې جاري وساتي تر څو پورې دولت پایداره شي. او کله چې پاکستان ته راځو، پاکستان زه فکر کوم چې دلته په افغانستان کې په جګړه کې ډېر قوي اغیزه لري او مستقیم اغیزه لري، مګر د دې رول زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې تر یو اندازې پورې اگزاجریټ شوی دی، مبالغه شوی دی. په طالبانو کې داسې کړۍ شته چې هغوی خود مختاري غواړي او شودل یې هم ده، هغه که په سیاسي لیول باندې وي او که په نظامي لیول باندې وي، دوی د پاکستان نه ځان جلا ګڼي. مګر دا چې افغانان او بالخصوص سیاسیون او یا مبصرین راوځي او پاکستان ته دغه کریډیټ ورکوي ټوله جګړه هر څه چې روان دي دا د پاکستان دغه دی، په دې کې پاکستان ګټه هم ځینې وړي او تاوان هم ځینې وړي. ګټه یې دا ده چې پاکستان اوس د سولې لپاره کلي ګرځېدلی ده. نو هر څوک چې افغان طالبانو سره سوله کوي باید د پاکستان د ګټ نه ولاړ شي. دا یو نوی کریډ دی چې پاکستان یې اخلي، مګر تاوان یې بیا دا دی چې دی بیا د یو دولت په یو سټیټ ټروریزم سټیټ سپانسر په صفت باندې پېژندل شوی دی چې ترهګري په سیمه کې سپورټوي. مګر زه چې تر کومه اندازې پورې بیا خپل تحلیل می دادی چې پاکستان راغند رول درلودلای شي، مثبت رول په شول کې لوبولای شي، مګر خپل محدودیتونه ماغی لري او پاکستان هم په دې ډیر واضح پیږي چې په افغان طالبانو باندې څومره فشار راولي چې هغه نتیجه ورکړي. او په عین وخت کې تاسو د ګیم ساتي کچيري پاکستان به فشار پر راولي په طالبانو هغه طالبانو ډلې باندې او هغه به بیا بغاوت کوي او د پاکستان دشمن بم ګرځي، نو پاکستان هم په دې پیږي.
صحیح. پروفیسر عبدالرؤف صاحب، دا د خلکو تفسیرې چې ما ولوستې او د حکمت الله اعظمي صاحب دغه مو چې تجزیه مو چې واورېده، تاسو څه وایئ؟ رښتیا هم دغسې ای سټیټس یا هیوادونه یا ریاستونه هم دا کارونه کوي؟
حکمت الله اعظمي صاحب چې کومه تبصره وکړله، زه په ډېره یو جامعه او ډېره دغه تبصره یې وکړله، دا کومو خبرو ته چې هغه اندېښنو طرف ته اشاره وکړه، د پاکستان د طرف نه، د طالبانو طرف نه، نو زه د هغې سره اتفاق لرم. او خو دا یو سوال دی چې آیا امریکا د افغانستان نه وځي نو ګنې د دې علاقې او د افغانستان دا مسله به حل شي؟ زه فکر کوم چې دا مسله اوس د امریکې د فوج د وتلو
وتلو سره به نه حل کیږي ځکه چې دا کمې مسالې د تیرو دیرشو څلوېښتو کالونو په دې سیمه کې چې په هغې کې پاکستان هم متاثره دی افغانستان هم متاثره دی نو دا صرف د یو د امریکني فوجونو د وتو سره به زه فکر کوم چې دا چې به ونیشي دا ډېره لکه جبره څېړنه غواړي او سوچ او فکر غواړي چې څه خبرې داسې دي چې هغه خو د امریکې فوج د وستلو سره تعلق لري او څه د دې فوج نه علاوه هم څه داسې خبرې دي چې هغه ټولې خبرې دي ته دې لکه سوچ او نظر ورکړی شي د هر طرف نه
صحیح او دا خبره چې کیږي پروفیسر صاحب چې هند سفارتونه خلاص کړي دي نو پاکستان هم دا حق لري چې په افغانستان کې لاس وهنه وکړي سټیټس یا هیوادونه داسې درته ښکاري چې دا یو کانسپیرسي تھیوري یا نظریه ده یو سازشي خبره ده که نه حقیقتا د هیوادونو بیهیویر یا کړه وړه ته چې ګوري هغوی دا کارونه کوي په نړۍ کې په ټوله نړۍ کې
د حقیقت راته ډېر کم ښکاري ځکه چې عملا په افغانستان کې دونه سفارت خانې ممکن هم نه دي چې ګنې هند هلته کې دونه کلاو کی لکه مونږ په دې باندې پوهیږو د پروپیګنډې نه علاوه د یو استاد د سیاسیت استاد په حیثیت باندې دا خبره داسې نه ده البته د پاکستان د هند په اړه کې یو حساسیت لري هغه لکه معلومه ده پاکستان کې خلکو ته او په کار ده چې د افغانستان زمونږ ګاونډیانو ته هم د دې پته وي نو دغه حساسیت په خپل ځای دی او کله کله دا حساسیت بعضې قوتونه د خپل مقصد لپاره هم استعمال کی نو په دې وجه باندې که چېرته مونږ د مسلې د جوړښت طرف ته روان یو نو په هغې کې د مونږ د پاکستان د حساسیت که خیال وساتو نو تا په لانګ رن کې د افغانستان او د پاکستان او د دې سیمې د خلکو لپاره به زیاته مناسب وي او زیاته فائدہ مند وي
صحیح دی پروفیسر صاحب تاسو ته اعظمي صاحب تاسو ته په دې خبرونه کې لږ ساتورست زه په دې خبره تر اعظم چې دا مسله چې حل کیږي د علمي پلوا د سیاسي پلوا چې تاسو سیاسياتو پلوا ورته ګوري د سیډونکو په توګه ورته ګوري اعظمي صاحب تاسو نو دا مسله حل کیدلو طریقې کار چې هغه طریقې څنګه چې د غولس په دې خبره باندې مونږه پوکو چې دا په څه طریقو باندې دا خواوي سره کینی او خبرې حل کړي او خلک هم کولای شي شراته ټلیفونونه وکړي ډیر خلک اوس هم ټلیفونونه کوي زه به یو ځل بیا د ټلیفون شمیرې اعلان کړم تر هغې وروسته به د خلکو نظرونه هم واخلو
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او مونږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي
0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نشمیرې له سار سره ولیکې
0800223333
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ
پته یې ده مشال رادیو
دا کرخې پر غاړه خبرونه ده زه په امیر ساحل یم او په د افغانستان د سولې بهیر په اړه باندې په کابل کې د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي صاحب او د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف صاحب سره خبرې کوو یو کس را سره د ټلیفون په کرخه دی صاحب ستړی مشې نوم او سیمه
زه د کابل نه خبرې کوم غواړم یو خپل نظر ووایم همدارنګه یو دوه پوښتنې لرم
ښه نوم دې څه دی او سیمه کابل خو نه دی ټلیفون کړی نوم دې راته وښیه
نوم زما نوم اسحاق دی
اسحاق صاحب تاسو څه وایئ د دغې پوهانو خبرې مې چې واورېدې د دوی په نظر کې باندې تبصره کول غواړي یا پوښتنه ترنه کول غواړي
دوی دا خو د دوی نظر ده چې د افغانستان د مسلې او د افغانستان کې د سولې د راتګ او د افغانستان کسرې د حل لپاره دوی خپل نظریات وړاندې کړل خو زما نظر دا دی چې د افغانستان مسله یوه نړیواله مسله ده او په دې کې اکثره د سیمې هېوادونه او نړیواله ټولنه چې مستقیما دلته په افغانستان کې د 50 هېوادونو حضور شته زه فکر کوم چې دا به پرته له نړیوالې ټولنې د مرستې او د کومک نه موږ ونه کولای شو چې افغانستان کې سوله امنیت رامنځته کړو، او که چیرې دا کار تر سره هم شي تر څو چې د نړۍ هېوادونو ته دا د منلو وړ نه وي، جنګ جګړه هغه پیدا کړي، دوام پیدا کړي. مثلا په خپله که چیرې دلته اوس په افغانستان کې د یو هېواد ګټې تمیلېږي او د بل هېواد ګټې نه تمیلېږي، زه فکر کوم چې دغه د سولې پروسه بیا هم د ناکامۍ سره مواجه ده او دغه دوام پیدا کړي. زما نظر دا دی چې موږ د دې پر ځای چې د نورو هېوادونو غوښتنو ته په افغانستان کې لاره ورکوو، ښه دا ده چې د افغانانو نظر دې د افغانستان په مسله کې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د راستو دپاره د افغانستان وړاندیزونه ومني. هغه دا به له یوې خوا د افغانستان ملي حاکمیت د خاورې بشپړتیا تضمین کړي، او له بلې خوا به دا د افغانستان د سولې پروسې ته یوه نړیواله لاره پرانیزي. پیښې وخت به کېدای شي چې په افغانستان کې دا سوله رامنځته شي. خو بله خبره دا ده چې آیا د پاکستان حکومت او همچنان د دوی طرفداران طالبان دوی هم دا په دې مسله کې ګرم بولي د سولې په مسله کې، که یوازې افغان دولت ملامت بولي؟ بله خبره دا ده چې افغان دولت په ځانګړي ډول ولسمشر اشرف غني او همدارنګه د دوی نړیوال ملګري یوازې خپل وسوال مخالفین ملامت بولي، که دوی هم ځان ملامت بولي. تر څو چې دوی ترمنځ په دې اړه یو تفاهم رامنځته نه شي او د خبرو مثل چې کینې د خپلې غوښتنې سره مطرح نه کړي، زه فکر کوم چې تر هغه وخته پورې د افغانستان کسره په دې ډول چې دا اوس روانه ده، نه تنخه دا د سولې سره بلکې په خپله د څلور اخیزه غونډه چې فعلا نن د دغې غونډه په کابل کې روانه ده نه شي کولی د افغانستان بحران نه کړکۍ حل کړي.
سمه ده، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ اسحاق صاحب. بل کس هم راسره دی، انعام الله صاحب دی راسره. انعام الله صاحب ستړي مشي، لکه مروت راسره. انعام الله صاحب دی، تاسو څه پوښتنې لرئ، څه نظر ورکول غواړئ؟
الله موږ ډېر خوشحاله رما خود به لنډې پوښتنې دي. یو پوښتنه مې دا ده چې کوم دا چار فریقی یا چار ملکی کوم مذاکرات لګیا دي اوس په کابل چې، نو زه وایم چې دی چې ایران یو ډیر غټ رول ده، نو هغه په دې چې ولې نه ده شامل؟ او بله پوښتنه مې دا ده جی چې کچیرې د حکومت د افغان حکومت او د طالبانو په منځ کې مذاکرات شروع شي، خدای دې وکړي چې کامیاب شي، نو په افغانستان چې خو نور سټیک هولډر دي، ګلبدین حکمتیار ده او شمالي اتحاد ده او نور سټیک هولډر دي، نو هغه به په دې چې څه رول وي، هغه سره به څرنګه دا نور حکومت کسان یا طالبان هغه مذاکرات په څه طریقې باندې کیږي؟
صحیح ده، ډېره مننه انعام الله صاحب، ښایسته پوښتنې مو کړې. پروفیسر عبدالرؤف صاحب، تاسو دا د اسحاق له کابل چې ټلیفون کړی او دا خبره مو واورېده، تاسو ویل دا یوه نړیواله مسله ده، باید نړیواله ټولنه انټرنیشنل کمیونټي یې هواره کړي، او دا هم ده چې افغان حکومت او افغان ریاست او ورسره ورسره طالبان او پاکستان دواړه خپل ملامتیاوي ومني او بیا میز ته راکینی. دغه طریقې د سولې راوستو د شخړو چې کله کانفلیکټس چې کله ریزولف کیږي په نړۍ کې او کینی خلک خواوی مختلف کینی، هم دغه طریقې سره هواری؟
او زما خپل هم دا نظر دی چې دا خو دوی چې دی ته وویل چې دا نړیواله مسله ده، نو نړیواله مسله خو دا، خو ظاهره خبره ده کله چې د هل طرف ته ځي نو ټوله نړۍ نه کینی چې هغې باندې خبره وکړي، خامخا به په هغې کې هغه قوتونه کینی کوم چې د هغې سره براه راست متعلقه وي، نو هغه لحاظ سره چې دغه کوم اړخونه دي همدغه براه راست متعلقه دي، په دې وجه باندې د دوی په منځ کې چې کومې خبرې دي نو دا لکه کافی دي چې هم دوی په خپل منځ کې خبرې وکړي، ځکه چې دا عملا ممکن نه ده چې ټوله دنیا د کینی او په دې مسله باندې خبره وکړي. دویمه خبره دا ده چې د مذاکراتو په حواله باندې داسې ده چې لومړنۍ خبره خو دا ده چې د دې ټولو فریقو په یو د اعتماد دپاره څه داسې اقدامات وکړی شي چې دوی په یو بل باندې اعتماد پیدا شي. هغه د تیرو مذاکراتو کې چې کومې غلطۍ شوې دي د هر فریق نه، نو هغه فریق هغه طرف ته دې لږه توجه ورکړی شي چې هغه غلطۍ دوباره ونه شي. او ورپسې دریمه خبره دا ده چې دا خبره بالکل صحیح ده چې موږ دا خبره مخ په وړاندې بوتلی شو چې په دې کې هر فریق د خپلو غلطو اعتراف وکړي، که هغه افغانستان حکومت دی، که هغه طالبان دي، که هغه د پاکستان حکومت دی، یا هغه کې امریکا ده. ظاهر خبر را چې د دې اعتراف داسې نشي کېدلی لکه څنګه چې مونږ په عامه ژبه کې دا وایو، خو د هغې لپاره دې داسې لاره راوستلی شي زمونږ چې کوم انساني تجربات او زمونږ کومه پوهه ده هغه هم دا ده چې داسې طرف ته دا خبره بوتل پکار دي چې په هغې کې د هر فریق دا وګڼي چې ګنې دوی په دې کې ګټه وکړله. او زما خیال دی چې په دې کې لږ د دنیا د نورو علاقو او د نورو شخړو د تجربو نه دا ټول مونږ استفاده وکړو، نو دا امکان شته دی چې مونږ دا خلک یو بل سره کینی او د یو بل خبره واوري.
صحیح پروفیسر صاحب، زه به تاسو ته بیا هم راځم او دا پوښتنه به هم له تاسو کوم چې داسې مثال تاسو لرئ چې د اوریدونکو ته تاسو ورکوئ چې د دنیا په غټو شخړو کې لکه تاسو د مثال او د تجربو خبره وکړه، داسې یو مثال به بیا ماته وروسته راکئ که مو خوښی، چې هغې ته په کتو د افغانستان د مسلې د هواري لپاره هم هلې ځلې وشي. اعظمي صاحب تاسو ته راځم، انعام الله صاحب چې دوه پوښتنې وکړي چې ایران ولې نشته په دې کې او په افغانستان کې خو نورې هم ډلې دي، او اسحاق صاحب هم خپل نظر څرګند کړه، دغې باندې څه تبصره کوئ، څنګه یې تحلیل وکړئ؟
سلامت شي. زه خو باید د اسحاق ورور په د سوال په جواب کې باید دومره وایم چې سیدي دا مسله نور د افغانستان د جغرافیا څخه وتلې ده، دا ترانس نېشنل ده او د ورځې په اخر کې بیخي نړیوال ده، او د همدغه کارډ نه د همدغې مسلې او د همدغه امتیاز نه افغان دولت اوس استفاده کول غواړي چې دا وشي، او همداسې دغه ته په میډیا کې لام ډېر اکسپوژر ورکړي چې تر څو پورې وشي چې د افغانستان مشکل یوازې د افغانستان نه دی، او په دې کې باید ریجنل سټیک هولډرز هغه هیوادونه چې په ځینې د دې خطر احساسولی شي او یا ورته مواجه دی هغوی باید همکاري وکړي. او بل کله چې دغه کمپټیشنز ریجنل پاورز کمپټیشنز باندې د کوم مسله یادونه وکړل، هغه دا دی زه غواړم چې ورته وایم سید افغانستان کې متاسفانه د نورو هیوادونو دغه کمپټیشنز د دې پر ځای چې د دې په خپلو هیوادونو کې اوسې په افغانستان کې د مثال په شکل چین او امریکا خپل ستونزې سره لري په افغانستان کې مخ وړي، ایران او امریکا خپل ستونزې سره وړي په افغانستان کې، دوی خپل ستونزې لري مګر په افغانستان کې دا کمپټیشن د سیاسي لوبې دل سره ونه کړی ده. یا دا خو روښانه حقیقت دی، سترګې نه سنې پټولای، پاکستان او هند هم دا رنګ خپل ستونزې سره لري چې په افغانستان کې دواړه هر لوري اخته دی د یو بل د تخریب پسې لږو ډېر. مګر زما په فکر د افغانستان د دولت موقف په دې کې ډېر واضح او څرګند دی، هغه دا دی چې موږ اجازه نه ورکوو، دا زموږ پالیسي نه ده چې د افغانستان خاوره دي د هیڅ همسایه پر وړاندې یا په امیډیټ همسایه او یا ریجنل نیبر پر وړاندې د افغانستان خاورې پاتې، او دا موږ بار بار د افغان دولت دا څرګندونی ایران تم کړي، چین تم کړي دي، او همدارنګه پاکستان تم کړي دي. مګر دا چې څنګه دې کمپټیشن څخه بیا هم ځان ایستلی شو، زه فکر کوم دا نو کې وخت ډېر غواړي او لام نور کار ته ضرورت لري. مګر دا موږ ثابته کړې ده چې د ټي ټي پي پر وړاندې باندې افغان دولت جنگیدلی دی، جنگ یې کړی دی، هغه جنگیالی چې په مرکزی آسیا کې چې جنگیږي چې د افغانستان په کې هیڅ د جنگ دغه نه لري اجنډا نه لري، مګر بیا افغان دولت افغان هم هیڅ واکونه د هغوی پر وړاندې باندې جنگیږي، یا په ایران کې یا په نور یا په چین کې. نو زموږ موقف ډېر واضح دی چې موږ د ټولو مخالفینو ګروپونو پر وړاندې باندې بدون د فرقه جنگیږو، او دا د افغانستان لپاره مثبت دغه دی. او کله چې راځو دې مسلې ته چې اوس مثلا تاسو وګورئ، داعش تر ټولو لوی خطر دی چې په هغه کې پاکستان ته خپله دا خطر مواجه دی. د لومړي ځل لپاره تاسو په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې د دوی دغه په کنسلګری باندې د داعش د لوري حملې وشولې، او یا دا داعش قوي کېدل خپله پاکستان ته د افغان د خاورې نه لوی خطر دی. مګر دا هم باید یادونه وکړم چې افغان دولت د داعش پر وړاندې باندې هم جنګیږي، او ډېر خپل فعالیتونه ده کړي دي، چون چې دا یو کامن یو مشترک دښمن دی، او دا همدې په همدې کې موږ دا ویل غواړو چې که چېرې په افغانستان کې جګړه اوږدېږي نو دا پاکستان ته مخیر بالاخره لا زیاتېږي، چون چې د افغانستان په افغانستان کې امنیت په پاکستان باندې مستقیم تاثیر کولای شي. او کله چې د انعام الله ورور سوال تر اعظم ایران ولې نه دی شامل، او یا د حکمتیار او د حزب اسلامي ډلې او نورو ډلو سره به څه ډول کېږي، زه فکر کوم په افغانستان سوله سیدي ډېر سٹیک ہولڈرز لری مگر دغه وسنی چکم سلور د افغانستان پاکستان چین او امریکا دا کافی دی کچیر نور هیوادونه ور اضافه کوو هغه پر دې معنا ده چې دا لا دغه روډ میپ لا سختیږي لا مثلا دا لارې ورکیږي چون چې هر هیواد په دې کې غواړي چې سهم ولري سهیم سي چون چې بیا دې کولای شي چې د مذاکرات د لارې خپل غوښتنې هم مطرح کړي مگر زه فکر کوم چې دا څلور هیوادونه کچیر دی په رښتیا هم یو تفاهم ته سره ورسیږي او صحیح د سولې لپاره کار وکړي دا کفایت کوي. صحیح د ایران به یو څه ستونزې ولري مګر د ایران په خپل هم په افغانستان کې تر یو اندازې پورې امنیت د دوی پر ګټه دی چون چې لکه بلې او بل کله چې راځي د حزب اسلامي ډله ولې نه ده شامله سوې په سوله کې او یا نور کوچنیو غټو ډلې د افغانستان دولت موقف په دې کې هم واضح دی. هغه وایي چې موږ هر ډلې سره مذاکرات کوو چې هغه حاضر دي او راځي مذاکرات ته او رئیس جمهور غني په خپل خبرو کې بار بار دا ویلي دي مګر دا چې ډېر فوکس ولي طالبانو ته ځي د دې سوال دا دی چې طالبان خو یو قوي ډله ده او حزب اسلامي په افغانستان کې د طالبانو آپریشنلی یعنی په د جنگ په میدان کې دوی د طالبانو تر بیرغ لاندې جنگي دي. حزب اسلامي یو خاص ګروپ دی او افغان دولت په دې باور دی کچیر دوی د طالبانو سره مذاکرات ته رسیدلی شي نو حزب اسلامي دومره ستونزه نشي پیدا کولی. دا به یو کوچنۍ مسله ده چې هغه ډېر اسانه حل کېږي نو لومړی باید طالبان مذاکرات کامیاب.
سمه ده اعظمي صاحب. بل را سره یو قسم د ټلیفون کر خدای صاحب استدې مشین نو موسمه دلاړ بل کس په واخلو صاحب استدې مشین نو موسمه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم دراته خو یوسمه
زه ګورنا آصف خبرې کوم.
آصف صاحب تاسو به څه وایئ د ملمنون څخه پوښتنه لری؟
مو دا پوښتنه لرم و ايو افغانستان د څه د هم ځواني په صحیح جنار دا به غاړي سره په ځای نیږي.
ستاسو خبره زه پونه شو آصف صاحب.
الو
هاو په خبره دی پونه شو مو سره ته وای بیا.
اها نو تاسو راځئ نه هدي ګل دا افغانستان یو ایسه ملکونه یو عرب ملکونه غنا.
واو
ا دې څنګه امریکایي وته لمو مسلمان نه امریکایي وته نور پر خبره کول دا چې ټول کول دي.
ها سعید ډیر مننه خوشاله اوسې. ها بل قسم را سره دی خسه بستر مشینو موسمه
تاسو ته ملمنو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمو مو هم راته وخی.
شلمان در سره ملکان نړی کی نیولې دي.
په خیر راغلی شلمان سپ تاسو څه وای؟
کوم د ملمنو ته یاد وینو د طالبانو د حکومت د نشکورې دونه پس خو بون کې وغونډه شوی و.
په بون کې وغونډه شوی و بالکل.
او دا غونډه نه پس یو بل غونډه شوی و چې هغه ته شپږ دوه یو نوم ورکړی و. او هغه دا کوم متحده په مشرۍ کې شو چې تاسو به د افغانستان په حالاتو کې چې کم دی نو ګوتې نه وایې او مخنیوی به کوي دا چې حالات خراب دي. نو کله خو متحده په مشرۍ کې د شپږ دوه یو ملکونه بیا راغونډ شي چې هغه کې دا خو دا ګاونډیان شامل دي نو دا څنګه به هواره نشي.
صحیح ده. ډېر مننه شلمان صاحب خسته پوښتنه مو وکړه خوشاله اوسې. خا پروفیسر روف صاحب آصف چې لکواټ ټلیفون کړی وو نو دا ویلي چې تر څو پورې چې امریکا د مسلمانو هیوادونو نه نیو وتلي تر هغې پورې دا مسله نشي حل کېدی. دا د سیمویل هنټینګټن هغه د اسلامي دنیا او د غربي دنیا د هغه جګړې د تهذیبونو د جګړې یو قسم نظر ورک. دا حقیقت دی که نه دی؟
پاکستان مسئلہ اغری خود امریکی سر برائے راست تعلق نشتا اغاد دینا نور دیرا جاتا جوارا دا زد اصلا مثال درکم چی کچر تا امریکا دا افغانستان اوزی نو آیا طالبان دیتا تیار دی چی ادھا کی حکومتنو کی ایسا راخ لی دا اغی نظر دا حکومت بارا کی دا جمہوریت بارا کی بدل دے دا شانتی بیا دا اغی دا سر پا دے باندے قیدن لری چی جمہوریتم یو طریقہ دا نو پدې ځوان دې خدای وسې د دې نه علاوه د شریعت باره کې د هغې چې کومه نقطه نظر دی د افغان حکومت د شریعت باره کې هماغه نقطه نظر دی، آیا هغه شریعت د افغان عوامو ته هم قابل قبول دی؟ دغه شانتې د طالبانو یا د داسې قسمو ګروپونو د شریعت باره کې چې کوم نقطه نظر دی، آیا د پاکستان د خلکو هم هغه نظر دی او که نه د دین بل یو تشریح لري؟ په دې وجه باندې د افغانستان امریکا ووځي د هغې نه پس ته به هم دا مسلې په افغانستان کې به هم وي او په پاکستان کې به هم وي.
بالکل
بالکل حکومت اشرف غنی چې کوم د خپل د فارن پالیسی کوم اعلان اوس نه پوهېږم چې په چین کې کړو یا په شنګای کانفرنس کې کړو، زما خیال دی هغه کانفرنس هغه وینا که چېرته په غور باندې وکتی شي او هماغه خبرې خپلې کړي شي نو هغه د ډېرو خبرو هغې کې ملاوېږي. لکه مثال په طور باندې هغې کې هغې ذکر کړو چې زمونږ د لومبنۍ خبره چې ده نو هغه زمونږ چې کوم امیجیټ نیبلز دي، مونږ د هغه امیجیټ نیبلز له پرایورټي ورکو. دغه شانتې ورپسې بیا د اسلامي هېوادونو ذکر کړو، ورپسې بیا د هغې نه پس ته چې کوم نو عالمي هغه هېوادونو ذکر کړو چې کوم غټ طاقتونه دي، او په هغې نه پس ته درېم څلورم ځای کې بیا نور هېوادونه یاد کړو. نو زما خیال دی چې په دغه کې بیا د افغانستان چې کوم نږدې هېوادونه دي، پاکستان، ایران او دغه شانتې تاجکستان، ازبکستان، دا ملکونه چې دي، که چېرته د دغه هېوادونو د حساسیت خیال وساتل شي نو زما خیال دی چې دغه به ډېره اهمه خبره وي.
صحیح اعظمی صاحب، شلمان صاحب هم ټلیفون کړی و د ملکڼ نه پوښتنه وکړه، او دا پروفیسر صاحب هم دا خبره وکړه د اشرف غنی د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه وینا ته په اشاره باندې وویلي، او هغه شلمان صاحب چې کومه خبره کړې وه هغه د شپږ جمع دوو ګروپ چې جوړ شوی و په 1999 نه تر 2001 پورې زما په خیال کې، هغه وخت کې پکې د افغانستان ګاونډي هېوادونه لکه چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل و، امریکا او روسیه پکې وه. بیا وروسته یو بل پروپوزل هم ورکړل شو چې کله د طالبانو حکومت ړنګ شو په هغه وخت کې چې ورسره به په دې کې د دغه شپږو سره به یو بل ګروپ هم ور اضافه کړل شي، شپږ جمع درې به شي، یعنی ناټو به شي، دا ناټو یې پکې ور اضافه کړه د دې نورو نه علاوه، دوی به دا مسله حل کړي. او رؤوف صاحب هم د ولسمشر اشرف غنی وینا ته په اشاره باندې وویلی چې نږدې ګاونډي هېوادونو حساسیتونو خیال کې وساتل شي او د هغوی سره خبرې وشي نو بیا دا مسله حل کېدای شي. څه نظر لري تاسو په دغه د شلمان صاحب او د رؤوف پروفیسر رؤوف صاحب دواړو نظرونو په اړه؟
ګوري دا د رئیس جمهور غنی د خپل فورم پالیسی انځه سرکلز کې په پنځه دایرو کې ویشلې و چې په هغه کې همسایګان او ګاونډي هېوادونه د افغانستان اسلامي نړۍ اسلامي هېوادونه دي، او په درېیم کې بیا وسترن او هغه پرمختللي هېوادونه ډیولپډ کنټریز راځي، او بیا پسې وروسته ایژیا ده، او اخري انټرنیشنل ارګنایزیشنز دي چې مثلا سارکو. دا د رئیس جمهور غنی فورم پالیسی کې دا پنځه سرکلز دي، او دا ډېر واضح ویلي و چې موږ به دغه تګلاره مخته وړو، او بهرنیو چارو ولایت د افغانستان هم همدغه تګلاره په خپلو خبرو کې وایي چې موږ دغه د رئیس جمهور غنی دغه تګلاره مخته وړو، چې په هغه کې مثلا چین هم د چین خپل ځای لري، پاکستان خپل ځای لري، هم ګاونډی دی او هم اسلامي ملک دی، هم آسیا کې دی، او هم په سار کې ورسره ګډون لري یا مشترک دغه لري، یا مثلا که چین وګورو نیبرز دی او په نیبر سرکل کې راځي، ډیولپډ کنټریز کې راځي او انټرنیشنل. نو زه فکر کوم دغه موږ په افغان دولت په نظر کې نیسي، او د دې حساسیتونه چې کوم دي هغه ما مخکې مورته اشاره وکړل چې د افغان دولت موقف تا دی چې موږ خاوره به د هیڅ ګاونډي او پر وړاندې باندې استفاده نشي، او دغه زموږ استعمالي ژبه نه، دا به نه استفاده کیږي. یا که هغه پاکستان دی مثلا، پاکستان همیشه دا نگرانی لري چې هند په افغانستان کې خپل فعالیتونه لري او په پاکستان کې بدامنیو ته لاره هواروي، او یا همدارنګه ایران دی دغه په همدې شکل باندې د امریکا په وړاندې باندې نیګرانی لري او یا تشویش لري، او همدارنګه مخکې مې یادونه وکړل چې چین دی. زه فکر کوم چې افغان دولت چې څه کولی شي د خپل موقف لږ لا هم نور واضح کړي، د دې پر ځای چې په اوسني مشکلاتو باندې فکر وکړي، هغه اپورچونیټیز، هغه کم ګټې چې دي، مثلا چې هغه سیمه او یا هم زموږ ګاونډي هېوادونه د دې څخه استفاده کولی شي، پر هغې باندې ډېر فوکس وکړي. د دې پر ځای چې موږ په ډایورجنس انټرست باندې فوکس
صحیح اعظمی صاحب، ستاسو غږ بار بار قطع کیږي، بار بار مو غږ قطع کیږي. زه در نه یوه لنډه پوښتنه لرم. عبدالله زرمتی صاحب په فیسبوک باندې لیکلی دی چې آیا پاکستان په خپل دریز کې رښتیا هم بدلون راوستی دی او کنه هسی امریکا او چین غولوي. د زرمتی صاحب دغه خبرې ته کلنډ ځواب ورته ورکړي، له کابله چې تاسو وینئ د پاکستان دریز کې بدلون ښکاري؟
باید دغه بدلون وشي او په عمل کې وشي، چون چې رئیس جمهور نن پر اتاک رئیس جمهور غني داسې یو چپټر پاکستان افغانستان په خلاص کوي، بل هیڅ رئیس جمهور پاکستان ته دومره ووټ نه و کړی، دومره شنیت نه و بدلی. صحیح ګوره دي چې دغه وکړي که نه، زه فکر کوم چې دغه سیمه بالخصوص افغانستان پاکستان به د ډېر غټ تهدید سره مخامخ شي. دلته به ملټری په دومره پراخه پیمانه کې چې پاکستان به بیا نه وي ځینې خلاص.
صحیح دی پروفیسر عبدالرؤف صاحب، تاسو د دې زرمتی صاحب دغه خبرې ته څه ځواب وایئ؟ تاسو چې له پېښوره ورته ګورئ، د پاکستان په دریز کې، په موقف کې، په نظر کې، د افغانستان په حواله باندې بدلون درته ښکاري؟ هغه د پېښور سکول حملې له وروسته چې پاکستان ویلو چې موږ بدلون کوو،
زما په خیال باندې چې د پاکستان په موقف او د پاکستان په پالیسۍ کې ښه کافي بدلون راغلی دی. او خو بل طرف ته دا هم ده چې د افغانستان کې د نن او همدغه شانتې دا خبرې چې کله مخې ته راشي چې ګنې پاکستان بې داسې ځونه د عملن وکړي یا د زړه نه ده یا داسې، نو دا خبرې بیا خامخا لږ هیل فیل پیدا کوي. تر څو پورې چې د زړه تعلق دی، نو د هغې خو هېڅ حکم ثبوت نه شي درته چې آیا دا خبره د زړه نه ده او که نه ده. البته که تاسو د پاکستان د تیرو د خاص دغه سکول باندې د حملې نه پس ته تاسو اقداماتو ته وګورئ، نو هغه زما خیال دی چې
د بدلون ښکارندوی کوي.
ډېره واضحه ده چې پاکستان اوس کوم موقف دی، هغه د زړو خبرو نه بدل دی.
صحیح. او تاسو سره او پروفیسر صاحب مخکې سات کې مې تاسو ته لڅخه دا پوښتنه کول غوښتل چې داسې یو نړیوال مثال که تاسو اوریدونکو ته ورکړي چې دا شخړې هواریږي، نو له نړیوالو تجربو تاسو ویل چې زده کړه پکار ده، نو د دې یو مثال که ورته ورکړي او په نړۍ کې داسې مثال چې
زما په خیال باندې چې دې کې سو پرسنټ سویلي افریقا کې ده، یو مثال کېدی شي چې هلته کې لکه سیاسي مخالفین مو او هغه سیاسي مخالفت چې دی، نو هغه په د ټوپکو په جګړه کې هم دا بدل شوی وو. او تاسو ته پته ده چې نلسن منډیلا ویش کال په جیل کې ساتلی وو، او هغه دې کې د حکومت اړخه د سپین پوستو د خواز نه د نورو سره ډېر زیات ظلمونه او ډېر زیات دغه شي وو، ډېر خلک پکې مړ وو جوبل شي وو. خو د هغې باوجود هم بیا هغه مسله نن تاسو ګورئ چې هلته کې هغه مسله هغه شانتې نه ده پاتې. نو زما خیال دی چې که چېرته موږ هغې ته وګورو او د هغې نه موږ استفاده وکړو، د دې ځای خلک، د دې ځای پوهان او د لانور دی دغه ځای مطالعه وکړي، نو کېدای شي چې موږ ته نه بعضې خبرې داسې میلاو شي چې د هغې په بنیاد باندې موږ مخکې تلی شو.
صحیح دی. د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي او د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف صاحبانو دواړو ته ډېره زیاته مننه چې راسره برخه واخیسته. د کرخې پر غاړه خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا در سره یو په مخامخه. Oh.
هم پلیت وے د جمعہ غاڑے چھ کتری کتری میں پوست دوخ من کا مور ما پس پک محبت جاڑے بدا بے نن کمل باغ ادن کڑم یا پکڑم دا پختنوں سے بھی جاڑی